د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به په تفصیل واورئ چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه لرو. رحمت الله افغاني اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې نن به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وپتړل سي. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته یې د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی او د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان کړی چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته د برېښنا جریان پیل سي.
موږ همکاران سامنت پخې کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله یو څلوېښت میګاوټه برېښنا به په دفر نن کې د یو فیډر نه ولګوو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزه نه او سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار بارس پرون ازادي راډیو ته وویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې شوې دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکی ستونزې پاتې دي چې ضربه هواره سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان والی عبدالستار بارس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نیاز الله وردګو او جوینو په سیمو کې جګړه دوام لري. ښاغلی بارس مخالفو وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وختو ادا وکړه.
د دوی پنځلس وژل شوي او ټپیان دي. په وژل شوو کې یو هم د حمزه په نوم یو تن دی چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیال و. د قاري امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهورو هم د نن ورځې په عملیاتو کې وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو په پام او شمارلو قدمونو مخکې ځي.
د بغلان والی په دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای شوي مځکنین ماینونه یاد کړل. ښاغلی بارز وویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه هم کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نشي. او په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته یې د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د غور ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان احمد محمودي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوی کس د مرغاب اوسیدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول شوی. ښاغلی محمودي د نیول شوي کس نوم وانخیست خو ویویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشري کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د یوربن لپاره د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال وکړې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به اردن کې له پاشا عبدالله سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه رغنده روانې دي. څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې شي. بلخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن دمستورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سولې هغه خبرې دي چې هیله لري پیل نشي. نوموړي یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته پرون وویل دی په حقیقت کې نه دی توانېدلی په سوریه کې ښکي لوري بیرته د خبرو میز ته راکاږي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وروسته تر دو ورځو سختو خبرو کامیرون تېره ورځ ناوخته وویل له دې تړون سره د ده د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کېږي چې برېتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کېږي او په ایرو زون کې به د برېتانیا له داخلېدو څخه ډډه کېږي. کامرون وویل چې ده د اروپایي متحدینو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشارونه زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپلې کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پوښتنې نیټه وټاکل سي. یوې کوردي وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینې انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل سول. درې ورځې مخکې په دې چاودنه کې تر 60 زیات کسان ټپیان شوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کردستان د کارګر ګوند پیکیکې سره هم اړیکې لرلې په خپله ویبپاڼه کې د دې چاودنې پلا ومنله. د کردستان د ازادۍ بازان په نوم دا ډله وایي په انقره کې یې چاودنې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو په ځواب کې کړې. دې ډلې ګواښ کړی چې خپلو بریدونو ته به دوام ورکړي او بهرانیانو او ملي سیلانیانو ته یې خبرداری ورکړی چې د سیاحت له سیمو دې لرې ګرځي. د کوردي وسلوالې ډلې تر دې مخکې د استانبول پر دوهم هوایي ډګر د یوه هوان د توغولو پړه منلې چې یو کس یې وژلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکراین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 5,80,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د یونیسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,00,000 زلمکیان رواني سلامه شروع ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونیسف استازي یونا باربریس وویل 2 کلنو شخړو او نښتو په زرګونو ماشومان د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغېزې کړې دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا شته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکټران معاینه کړي. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2,00,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د جګړو په سیمو کې له 5 ښوونځیو لږ تر لږه یو ته زیان اوښتی. او د پینټاګون ویان وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په یو ورځنیز کام برید کړی. د دې برید هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په ټونس کې په 2 تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وایي د جمعې د ورځې د برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په ټونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. پیټر کوک وویل چې آیا شوشان په دې برید کې چې د سبراتا په ښار کې شوی وژل شوی که نه؟ خو ویې ویل په لیبیا کې دې وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پېښ کړی و.
دوی موږ د اسلامي دولت وسلوالې ډله ګورو او هره ورځ یې اورو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې څه روان دي. موږ په دې باور چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پېښ کړی و.
نیویارک ټایمز او بی بی سي د یو شمېر بینومو امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په غالب ګمان نورالدین شوشان په دې برید کې وژل سوی. په مصراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې په برید کې تر 40 زیات کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیله مند چې په بغلان کې به قطع شوې برښنا ورغول شي او د کابل د برق مشکل به حل شي.
درې لینونه په وخت کړی شو، دوه لینونه چې واقع وکړل شو. متاسفانه لږ پورته نرمه یو دوه لینونه نور هم والدي د لر نه ښکاري.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې داسې پوځیان شته چې معاش لري خو خپله نشته.
دفاع وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي، د بانک نه خپل معاش اخلي.
له پښتو انګلیسي او له انګلیسي پښتو ژبې ته له یو ژباړون کې سره د ګوګل پښتو ژباړې پاړه شغیدلې یو.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار دی.
او روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې به واوري.
سوختگی زینو کې چې همیشه هغه تخریشکیږي وینه کوي یا چر کوي، هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدی زیاتیږي.
تمه ده نن به له 3 اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلې وارداتي برېښنا پرې شوې مزې بیرته وتړل شي. ټاکل شوی به چې د 140 میگاواټ برښنا مزید د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو شکېدو تړل شوی وای. خو د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډیو ته وویل د برښنا د پایو پر رنګولو سربیره په سیرمه سیمه کې یو ځای څو مزې په ډزو هم پرې شوي چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدیدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدی په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا 3 مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړی قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې یوه سیمه کې دي چې لا هم بشپړ امن شوی نه ده چې دې یې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کمه سي لیدلې وه، دا وصل کړی شو. دوه لینونه چې واقع وتلی شو، خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدې. په هغه سیمه کې هم یو دوه مرمۍ یو دوه جینونه نور هم ولیدو چې د لیر نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت پخې کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفر نن کې د 1 فیډر نه ولګو او په 2 فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه او سبا ماښام پورې به 2 فیډر نه وتړل شي او کله چې سره بل سبا ته دا 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې دا د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده. کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه کې بیا هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغیز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شعبالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شو پرون د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د برېښنا شرکت کارکوونکو د غلطه د مزو په تړلو کار پیل کړي. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته، بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې ضربه هواري شي. عبدالستار بارز وایي کابل او نورو ولایتونو ته چې له دې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوي. کومه تخنیکي ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړوند، خو وایي چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسېدلې. زموږ قطعات په سیمه کې دي، پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکوونکي کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د 3 اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د 3 اونۍ پرچاوۍ ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړی، د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بېلابېلو سیمو کې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول اوږدې پرچاوۍ رامنځته نه شي.
د برېښنا شرکت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د دوی کارکوونکو وو سم د برېښنا پر ستنو باندې کار کوي څو له کابل سره برق وصل شي او د دوی په وینا له کومې امنیتي ستونزې سره تر دې دمه نه دي مخامخ شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډېره د پولیسو په برخه کې ده. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
سره له دې چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولای چې جال وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع وزارت کې ټول وخت د سیول کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو ماش اوله کیږي او ماش بند تزي دي بند خپل ماش اخلي خیالي سرباز خو څوک ماش نه ورکي خیالي سرباز چیرته دی چې ماش ورکي بودیجه خو په کل کې منظوریږي وزارت مالی ته راځي دي وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ ماش اوله کوو هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي هغه خو څوک راوستلی نه شي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو ماش ورکول کیږي فیزیکی حضور لري. د منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سکرتر جنرال مرسیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکا چارواکو سره په ګډه دا موضوع وسیړي. افغان کارپو یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
زه په دې باور یم چې دا به ناوړې پایلې ولري، په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو. که د خیالي پولیسو په خاطر دلته ماشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دا موضوع وڅېړل شي.
خغلی فکور وویل چې د جګړې لګښت ته په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې ځنډ رامنځته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت دا راپور رد کړ چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په پوځیانو کې داسې کسان شته چې معاش د هغه په نوم حواله شوی دی، خو دوی پخپله د پوځ په لیکو کې نشته. بل لور ته په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ تر ټاکلي اندازې درې برابره زیات لګښت شوی او د رغونې کارونه یې څو کاله ځنډېدلي دي. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا په 1,450,000,000 اولکه ډالرو جوړه سوې د زلزلې په وخت کې له خطر سره مخامخېدلی سي. دغه ټکی د سیګار ادارې په هغه راپور کې راغلی چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیکلی ویلي که څه هم په مجموع کې داسې ښکاري چې دغه ودانۍ د قرارداد له شرایطو سره سمه ودانه سوې، خو موږ د رغونې په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لیدلې چې د خوندیتوب په لحاظ ځینې عواقب لرلی سي او دغه ودانۍ نور نواقص لري. د سیګار راپور وایي د وزارت پر دې ودانۍ څه باندې درې برابره زیات لګښت سوی او کارونه یې تر ټاکلي مهلت 15 کاله ځنډېدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه پروژه تر بشپړېدو وروسته دوی ته وسپارل سوه. دا چې د بیا رغونې په کار کې یې ځنډ راغلی یا زیات لګښت ورباندې سوی دا د قراردادي او مالي ملاتړ کوونکي ترمنځ موضوع ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساتنې او څارنې ریاست لري چې په دې برخه کې همکاري کولای سي.
که دغه ودانۍ ته کومه ستونزه پیښیږي موږ یې په ساتنه او څارنه کې خپل امکانات کارولی شو. دا ظرفیت لرو. د دفاع وزارت د ټولو اړوندو ودانیو په برخه کې د حفظ او مراقبت لپاره یو معتبر ریاست لرو چې تل فعال دی او اجرات کوي.
په پام کې وه د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ 80 میلیونه اولکه ډالره لګښت وسي او کارونه یې په 3 میاشتو کې بشپړ سي، خو دغه لګښت 1,450,000,000 اولکو ډالرو ته ورسېد او کارونه یې په 4.5 کلونو کې بشپړ سول. د سیګار په راپور کې راغلي موجوده نواقص او نیمګړتیاوې د دې سبب کیږي چې د زلزلې په صورت کې دغه ودانۍ زیانمنه سي. د دې پنځه منزله ودانۍ کارونه تیر کال بشپړ سول چې د قومندې ملي مرکز، خوړنځه یا توامخانه، یو ادوتوریم چې د 1,000 کسانو گنجایش لري او نور سهولتونه لري. د دې راپور د مسودې تر خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په لیکلي ځواب کې وویل د سیګار ادارې له وړاندې سره سم یې د دې ودانۍ له ډیزاینر سره د هر ډول ستونزې د څېړنې په باب کار پیل کړی دی. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان پوځ د یوه کال لپاره قراردادي ته اجازه نه ورکوله چې د پروژې ساحې ته لاسرسی ولري. نور ځنډ د خرابې هوا، امنیتي وضعیت او مالي مسایلو له کبله پیښ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په دفاع وزارت کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچني پینټاګون کې د فساد نوې کیسه، په مطلب کې د سیګار د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري، د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولی شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لویو پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري. په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخیستل شوې چې د دغې ودانۍ اټکلي لګښت 900 میلیونه ډالره وو، خو په جوړېدو یې نږدې 150 میلیونه ډالره ولګېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو پروازونه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه بې پیلوټه الوتکې به د افغانستان له جنوبي او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي، چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا بې پیلوټه الوتکې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې ښه مرسته کولای شي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو وروستۍ حملې ته اشاره شوې او لیکل شوې چې دغه ډول حملې په هغو هوکړه لیکونو کې منع شوې چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړوونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د فبروري په 18 پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لمیشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانکزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه ژغېدلی دی. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې وویل چې اوسنی پښتو ګوګل ترجمان د ساده ژباړو لپاره غوره دی.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی ته کور ودانۍ وایم، ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار ده. په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي، خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده، زه دوی ته مبارکي وایم. او دا کوم شکل چې اوس د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده دې کې مشکلات شته، یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت یې هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله، او لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره، یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضرور دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې دخیل کیږي، دا ګټوره خبره ده. په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی دخیل کیږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن د دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ور واچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبر دا چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه وسم نه کوي، یعنی وسم نیم نیم ګړی دی، کار واړی نور کار واړی او لا ډیر کار واړی، او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپله ژبه باندې خدمت وړاندې کړي. لیکن یو شی که چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار دا چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چاغ دی خلکو دی پاره دی دی سورس یا دی منبع دی ژبنه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنی انګلیسي نه مثال چې څوک ترجمه کوي هغه پښتو ته د سوچ لغتونو ته ترجمه شي چې خلکو دی پاره سټونز جوړوي، نه بیا د خلکو دی پاره مشکلات نه رامسته کیږي.
د پیچلې ژبه تر لیکلو نه د ساده ژبه لیکل ګران کار دی. تاسو په خپل ژباړه کړی دا په دې باندې پويږي فکر کوي د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلوده او لري. په تیر څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانان و دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای، او کوم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ترجمانان پاتې دي چې هغوی کولای شي چې ترینه افغانستان دولت ترینه استفاده وکړي په لږو د لږو تادیاتو په ورکولو سره، کولای شي چې افغانستان ته د ښه کتابونه ترجمه کړي، نه یوازې د ګوګل پر رابطه، په نورو برخو کې هم ترجمه، ځکه چې ترجمه داسې یوه لاره ده چې د مختلفو ژبو نه کولای شي چې مواد ترجمه کړي، خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپی رایټ قانون هم نه دی امضا کړی، نو افغانستان کولای شي چې د مختلفو ژبو نه کتابونه ترجمه کړي او د افغانانو د استفادې لپاره وړاندې کړي. دغه ترجمانان کوم چې حتی وتلي دي، فرض کړه په پرا کې اوسېږم، خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپله برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکم. یعنی دا اوس لکه ټوله زه چې دی ځمکه ټول یم نړیوال کله دی د انټرنیټ له لارې نه، نو که زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې وم هلته مې کار کوو یو شی دی، لکه له هغه نه دلته زه ښه کار کولای شم، ځکه دلته انټرنیټ اسانتیا مې ډېره منظمه ده، برق مې همیشه وینو. که د افغانستان دولت وغواړي زه کولای شم په خپله برخه کې ورسره څومره مې چې وس رسېږي مرسته وکړم.
ژباړونکی او لیکوال خان محمد ستانکزی و چې په ګوګل کې د پښتو ژباړې په اړه معلومات درسره شریکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د اس ام اس په برخه کې د ازادي رادیو تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوې، لدې کبل ستاسو اس ام اسونه نه شو خپرولې، خو ستاسو پیغامونه بیا هم لرو. ستاسو په ژغ کې څو پیغامه
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
دا ازما د ازادي رادیو صدا اله ده، او خصوصا وزارت صحت عامه ته مې دا خواهش ده، وزارت صحت عامه ته مې دا خواهش دي چې په هلمند ولایت کې داسې اشخاص پیدا شوي دي چې هغه راولاړېږي د رګونه یا مثلا جرحه کوي، او سره له دې چې دوی تعلیم هم نه دي کړي، پوهه هم نه ده کړې، او مثلا دی هغه کم تحصیلات مې کړي، بیا دا غس خبروس ته باندې انسانان پالسی باندې ګوټي د خپل روپو لپاره تزر لزر روپی. نو زما د وزارت شاهد یامې څخه د مرکز څخه دا هیله ده چې د دغه کار مخنیوي وکړي، بل خصوص د اشرف غنی سمې دا هیله ده.
سلام علیکم، زه ګل احمد دی خوست ولایت کې کوبی ولسو د کو دی قزار د مرکز نه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې زمونږ ماشومه دندولي ز پخپلای په خبرندې مایبم، مونږ د اشرف غنی او د مایبینو د چارو وزارت د وزیر ته هم دا هیله ده، او د خو د مایبینو د رئیس ته هم دا هیله ده چې زمونږ ماشومه دندولي دي شپږ میاشتې کېږي چې ولسوالۍ ته ماشومه ورکړي دي کمپیوټري سیستم باندې، کمپیوټر ته مو کارتونه اړولي دي او د مرکز پیسې ټولې پاتې دي، او د ازادي راډیو ته هم دا هیله ده چې زموږ غمو خوري د کوچني اختر نه راځي، زموږ ماشومان زندول سوي دي، ولسوالۍ خلاص دي، ټول کمپیوټري کارتونه دي، یو ته ولسوالۍ تور کسې نور مرکز ته نه جوړ کسې.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریده او دوی له حکومت خپلې غوښتنې لرلې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سوختګي په اړه کې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي، د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالو ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکرین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربان لپاره د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. او یوې کوردی وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د هغه چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. خوس پر شو یو بل نړیوال مطلب ته امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت توسلوال لړلې د روزنې پر یو مرکز بریټ کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د پولیبیا کې د داعش توسلوال لړلې پرسټ د امریکایي ځواکونو دوهم بریټ دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې بریټ هدف ته وسلوال یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم بریټ کې مجرم غني. د امریکا پوځ د بریټ د ترابلس لویدیس ته پروت د صبراتا په خارګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په بریټ کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکی د بریده د نتایجو پارسونه بوختي. اخوا یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی یو شمیر رسنوی ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلویښتو زیات کسان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته
وویل
د وی موږ دا روښانه کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سر راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د پلیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشانه چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
په لیبیا کې د صبراتا پر ښار امریکایي الوتکو تیره ورځ بمباري وکړه. په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل له شرکته د ترستانو د یو ټلیفون په اړه معلومات خوړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. په یوې خبرتیا پسې په دې اړه تفصیل اوریدل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د آیفون 15 سیزن دی. دا غا ټلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغه یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیښې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوې میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی و له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وشلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیری پیم د سې شنبې په ورځ د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکي معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویبسایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي، خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چیرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمز کامی تیره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15 سی نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما بیدابره که در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم اتو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند؟ در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. ما هم سلامای خود به شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می کنم و خوشمندم که وقتی خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظری بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا هم حرارت بسیار زیاد پایین باشه کیور افراس باید میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض. زیاد دواتنی ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسه یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان میه. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی ایکس ری یا دیگه ریدیشن که از وابه پیدا میشه که الحمدلله اینجا کم است در افغانستان. و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوع جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله، کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شوه اگر زیاد سایی بدن سوخته باشه، اتواستی او باشه یا اتواستی آتش باشه یا اتواستی تیزاب باشه. عموما سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه، یک ساحی بند میباشه تنفس میکنه، او خطرناک میباشه. ما برش انهیلیشن بند میگیم. و یا هم سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان میاد، او هم خطرناک میباشه. و عموما
بله، با معذرت دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستند، منتظر دیر نمانند. به نام
سلام ادب احترام خدمت شما.
وعلیکم سلام.
عبدالغفار امداد هستم، چه تخلصش نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز، پرسش تان مطرح کنید.
امان از نهای هفته چه خاله خودی چه ستون شما را زحمت میتن.
بفرمایید.
اصلا همه والدیم در 16 قوس 1394 سوخته بود که درجه دو بود آب جوش و بسیار جایش تایب تخلیز ما او را کریم سلوار و بعد زدگست کریم و انتیبیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمانده که نمو یکان کما که چرک میده و انتیبیتیکم امگزیسیلین برش میده و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره، به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اکتدل برش میده و بعد هم تخریش
خوب است.
چه کنه که کما که بندازی یک نخون بوده کبو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر
و همه خارش هم دیگه باید نکنه، دیگه جایی خوب شده. و دیگه یه میخواییم که همین گوشی که با علاقه هم این گوش سخش و با معالات عادی خود بگرده در این مورد نظر دکتر سبا میخواییم.
دغسی مریضان چې پاسل سوختګی نه داغونه ډیر کلک پات کیږي، هغه ته مونږ هایپرټروفیکس کار وایو یا زخم، سخت زخم ورته وایو. نو هغه یوازنی لاره داده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرم وساتي نو دغه زخمونه پکې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر داده، که چیرته چرک کوي یا یوځای زخم کوي، هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښیي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي، وینه کوي یا چرک کوي، هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی سي زنګ ووایې، زه به خپله نمره ورکړم، کولی سي یو ځل یې راوښیې. او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چې ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه، هغه نور کیږي څو پورې چې مونږه یا پوست ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباش.
سلام علیکم.
خور گرانقدر سلام مرو پذیر رسولی است از پروان.
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتان مطرح کنید.
دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی درباره سوختگی آب، یکی سوختگی آتش. اجلا دکتر سپاسان میست که دمی بلد به یک کسی یا کلون یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه، در حالت استرار که یا پیش دی که در یک کلینیکی بتانه یا در یک مرکز سیدی، چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت اصرار باشه، یک کار تداوی خانگی به اصطلاح اگر ممکن باشه یک مشوره بده.
بسیار خوب سوال کرد.
دقیقاً که هدف تهیه امی برنامه ما امی بوده.
زیادتر وقت مریضا که برای ما مراجعه میکنه، یک وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی می تانه بکنه و
اما انجام نمیده.
یا نمیفهمن.
بله.
مشکل دمی می باشه و سوختگی عمیق میشه.
بله.
مثلا اگر امرای آبی گرم یک نفر می سوزه، اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل لوس کنه. دیگه آب یخ نارمال، آب یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه،
سرد باشه. آب نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه، آب منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سری از امو ساحه انداخته بره. او امو حرارتی که جلد گرفته از آوی گرم اونو را کم میکنه. و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو اینی کار باید شوه. کالایی که امرای شوربا یا امرای آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر؟
لباس باید دوست شوه او پر انداخته بره. لباس یگانه ایچیش آتش است که امرای آتش ایچی میشه میچسبه یا میسوزه، او رم باید دوست کنه. و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض در ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنین، که دور کردین در یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب امو ساحه که یخ شد، مانایش 10 تا 15 دقیقه، زیاد شد تا 20 دقیقه. پس از او میتونه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بده از امو ساحه و مریض عجل ببره شفاخانه.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه؟ آیا به ای به سن سال و نویت جلدم ارتباط داره؟
سوختگی اگه درجه اول باشه صرف امو ساحه سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه. دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است، عصب زیر فشار می و شدید درد می کنه. و سوختگی درجه دو سطحی و عمیق، هر دویش درد داشته می باشه. درجه سی یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته می باشه.
بله.
مریض هیچ درد احساس نمی کنه درجه سی، یعنی جلد و امرای شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه دیگه درد پیش نمی بره.
بله.
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود، دم وقتی که مریض پاک کردین هوا انداختین سرش و پیش از یک تکی نخی چیز پرتین، عموما در خانه عسل می باشم. عسل بسیار زیاد فایده داره، هم زدی میکروب است و هم موساها را پاک نگاه میکنه، یخ نگاه میکنش. کوشش کنه کریم دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه، تخم استعمال میکنه دیگه چیزا، وای که تاثیر نداره. مگر عسل بسیار تاثیر داره. حتی مریض شاید ایچ تا دکتر که میرسه شاید حتی دردش آرام شده باشه.
خب فقط روی امو جای سوختگی بمالن؟
عسل باید بمالن.
بله دکتر صاحب، زمان یک نایه از بدن می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه؟
سوختگی عموما
پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن، پاسخ میدیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم
دکتر صاحب، من خلیل الله هستم از کابل.
بفرمایین
بیده
دکتر صاحب، من اگه مریض دارم زدن از آل عبدالصاله است، از دوچار بیر سوختگی شده.
خب
و این ما دو سال سه سال زمانی که سالگی بود، در دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه ایره عملیات بکنه و حالی که سندش روز برز کلام شده میره این مشکلش زیادتر شده رفته. اینه ما هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خو
وای هر بارک می رم اجاد مخلی حضوران از قسمت رونش پوست می گیرم بازم سر بند پاشن جسمین گرفت بکنم و یک مدتی که خوب می شایی مجددن که شروع می کنم و را رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همون پوستی ده که به حساب اسکین گرفت کده همون پوست دوباره پرم شد دوباره خونریزی و چرک چیزا باشه همین مشکل داشتن و این را ما دکتر صاحب شفاخانه کیو را عملیات شده
سایست ما برد جواب شمیتون تشکر بیده
هیچ قسم سوختگی بوده دکتر سرکی هر سال
اینو عموما سوختگی یک دفعه که مساحی که سوخته است و عمق شمیق می باشه او یک سخت داغ جور میکنه باید او را اسکنگراف شه یا جلد از دیگه جای ران از دیگه جای گرفته شه اونجا جلد انداخته شه و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده یا وجهشی می باشه که ساحی سوختگی عمقش بسیار زیاد می باشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته می باشه دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که جلد خود می گیره میشه سال از سال هم زیاد وقت بگیره باید منظم مساج بده
مساج
بده امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته می کنیم اگر منظم مساج نتا او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی او زخم کل شوار داری و باز جلدن پرتی دوباره
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده
میتونه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن بله سلام علیکم بفرمایین سلامت باشین شما بفرمایین
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم
جور باش
بله بفرمایین
یک کسی که امی چای سرخ میخوره وقتی گمو احساس میکنه جن زبانو سوخته به اون صورت چه قسم بکنه که زبانو خوبتر تدایی شده دوستر هست از جایی که یعنی دوستر نیست چه قسم بکنه
این مشکل بسیار معمول هم است همیشه
خوب سوال کرد عموما باید چای گرم نخوره اول چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه سرطانی میری و میدرم پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه یک سرد که تعمل کرده بودانی و اگه ای تو واقعا صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرته کمیشه بنوشه و امی تو بانش و تا دو روز سی روز غذای بسیار گرم نخوره و چای سی چهار روز مکمل باید بند کنه یک روز سوزشش می باشه او امرای یاو یخ کم میشه مسلسل که سوزش میکد کم یاو یخ برده جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه هیچ مشکل پیدا نمیشه
دکتر صاحب قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم
بله التهاب عموما اگه سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه این دو وجوهات داره که او التهابی میشه و اگر یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی معنایش ایست که سوخت اما جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه باید هیچ وقت نبانیم که امو ساحی سوختگی التهابی شه اگر التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریماس یا مثلا پاسمانایش است یا انتیبیوتیک از رای دان داده میشه که التهاب شاجل کم شوه و پس از تداویش پیش ببره
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه
التهابی او را التهابی مزمن میگه یک ساحه اگر سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه، او را ما مرجولین السر میگیم و استا به سرطان تبدیل میشه. شاید دو سال، سه سال، چهار سال به سرطان تبدیل میشه. اگر اون با وقت تداویش شه و سرطانش از بین میره، مکمل مسهره میورداریم دیگه پوست میندازیم اونجا، و اگر نا وقت برسه باز شاید عضوش قطع شه.
این کدام اعراض علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از یک سال، دو سال، سه سال اموسایی سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعت چرک پیدا میشه یا آو میزنه، باید بر دکتر مراجعه کنه. هیچ وقت میتونه بانش.
بله. اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید برادر، پرسشتان مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میباشین ویدا جان. یک سوال داشتم درباره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد، فرش کمپل یا فرش بیندازیم به چیز مشکل نمیرسانه بریجون؟
هر جای که آتش بل میشه و اونجا یک نفر دو ساحه میباشه، کمپل چیزا باید دور بتی و از او ساحه باید بکش. چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسط کمپل اگر دور بتا آتش زود گل میشه، که گل شد پس از او باید کل چیزای شا او شا و او یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه.
I'm not afraid.